ظریف خپل جرمني سیال ته ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي، موږ نسو کولای معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې، په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکمرغه په ایران کې نسته، او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ یې بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي، څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي، هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي. خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړي وي، او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو استودیو
غرمنی خبری خپرونه. ل آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا دی د دې خپرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم، او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. ل کندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو، و به ګورو چې کم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول. او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمان، په ژړا ژړا می زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي، او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دیني لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا اصل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې را پیل کړې دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بل خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرف کې او مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په واک کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولې او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلی دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتې چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانان څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس پایل خوډیر مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راځي درته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلي، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی پښتو څېړنو مرکز کې ما هلته د بیلابیلو برخو مسؤول ما بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د حشرات او عمالی کو د برخې رئیس ما
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ شوي څه و چې هغه له تیر ریاست نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی د علم او د فرهنګ او د ادب د لپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکېل او وسم لګیا موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو ان شاء الله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي لپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که دې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کیږي علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوی ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
کله چې موږ ته راځو له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره دی نیسي علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څیړنیار لپاره چې کومه پروژه لاغره څلور کال لپاره د څیړندوی لپاره پنځه کاله ده د څیړنپو لپاره شپږ کاله ده په همدغه شان په دې دوران کې دی بیلابیل سیمینارونه ورکوي کانفرنسونه ورکوي علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دې نه علاوه د علوم اکاډمي څیړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري همداسې په روټین پروژې لري په بیلابیلو برخو کې کار کوي هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څیړنو باندې بوخت دی
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونه او بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ چې څېړنه کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په هغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دغه په دې ځای کې نشته دی خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دغه بالمخته کارکوونکو لري موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډېر نه او تر اوسه پر لاغه قانون د دغه تیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو موږ کولای شو د علوم اکاډمي بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړی دي که دا راته وایي چې لږه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستی
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابر کړو مثلا موږ د علوم اکاډمي زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کړو په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی نږدې ده چې موږ د علوم اکاډمي کتابتون چې دی په ټوله دنیا کې خلک لاسرسی ولري او په انټرنیټ به کولی شي چې د علوم اکاډمي د بیلابیلو اثارو نه استفاده وکړی شي همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلورو میاشتو کې موږ شپږ اته سیمینارونه کړي دي بیلابیل کانفرنسونه کړي غونډې کړي خبرې ناستې کړي نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بل دا تجربه ثابت کړی دا چې کچېری یو کس په واځي کار وکړ دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي. ځان په کله راته وایي کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شو کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي؟
زه خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري. موږ ټول همکاران سره ملګري یو دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې.
ان شاء الله کارونه روان دي
اوسه پورې خروان دي ان شاء الله ورځ پر ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیرو شپږ میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه. همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید ځای دی. دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدېږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي.
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري. موږ دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې که چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي. آینده کې بندې ته موږ ادامه ورکوو.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې.
مننه.
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوریدلی وی او یا به وسوري. هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند دی. هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي. د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
کرن خان مینوم دی. په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکې پخوا خو دغه نه و د تاریخونه نه و خو دغه 2-3 کاله عمر دی زما زیات لیکلی. په سواد کې پیدا شوی یم. په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر 10 ټولګي. بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسټۍ نه مې کړې دي او د لوی زده کړو له ماسترۍ مې بیا د پېښور د پښتو ډیپارټمنټ نه کړې ده. اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیز به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمي نه وکړم.
پلار مو څه کار
کوي؟ زما پلار یو زمیدار دی. زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا به مکول او پلار او مور می حیات دی.
پاگو وقتی چکلت ماشون دی تام زمداری کار نکردی؟
بلا تقریبا دا تلس کلنه شل کلنه پوری میکردی دی.
چو کتاب نیدی چاپ شوی؟
زما یو کتاب چاپ شوی و دانش کتاب تون دیر مخی چاپ کرده و تقریبا شپگو کاله کی دا نغمزار پنم. آغا دا یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما را ټول کړو چې زما کوم خوخو یا زما انتخاب هغه مې چاپو. اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی. بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی. یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وایي. دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی. یو مې د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کومې دي پرچې مختلف تحقیقونه دي لکه ولسی طب په ټاپه باندې پکې کار کړی دی. په جب پوهنه مې پکې کار کړی دی. په 16 صدۍ کې سیاسي تحریکونه په دې باندې مې یو لیکنه کړې ده. دغه دی سما کالمونه د برق صاحب ژباړلې دي سه زما خپل کالمونه دي. د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره. تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو اوږده لیکنه ده. پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړي دي. شپږ 1.5 یو دي او داسې یو 10-15 نورې دي. نو چې دا هم زه لیک ته راوړم یو کتاب دی نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي. د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی. او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی زه هم فنکار یم. دا زما یو نظم دی نو د هغې نه م دا نوم راخیستی دی خو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو. ما په د اف ایم د ریډیو نه شروع کړی ده. هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو. د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی. داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی. د هغې نه دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پکټي او اداره و دا غي سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په هیڅ باندې دا هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو دا سي انټرمیډیا او اداره و دا غي سره می کار کړی دی د سی آر اس اس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی الته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا دا غي سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار کړی دی نو هنر خو مې د سکول د وختونه ما دغه د مړی د کارونه چې به و نات تقریر ورسره ملي دغه وخت چې موږ ماشومانو د ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نو وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطاالله جان دي ایاز زما ملګری وو نو دا هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا غینه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ولیل بم کو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او دا هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقۍ په آلاتو کې کومه کومه آله غږولی شي
موسیقۍ په آلاتو کې مې هارمونیا غږولی شم ګیټار مې یو څو میاشتې غږولی او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
طرزونه خپله جوړه
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دي حساب د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال کې
اولنې البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نوم هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
خو دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولی دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی و خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پوره البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویله بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالۍ کې وویله ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالی نو چونکې دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه نو هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانه یو هنرمند نوم هیریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانه وو نو هغه نتاخ دا وویل چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو فکر وکړو او خلکو خوښې کړې نو بس کوم یم
تا پښتو ته څه ورکړل او پښتو تا ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو وایم چې ما هیڅ نه دي ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډېر څه راکړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او دغه پښتو جب ډیر زیات مشکور ایم چې دومره مینې راکړه چې دغه هیڅ د زایولو ځای را سره نشته. زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدیده موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکې وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو څلوېښ کاله نه چې دی خوا دې ته مونږ جدیده ویلی شو نو په دې کې زموږ سره څلور پیلری دي. سلور پیلر داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا هغه خپل اوریدونکي دي او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان له انداز لري. دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی. دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی. دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دي ما ویلی دي چې دا دي او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دي. بیا زه هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو. دغه شانتې زرولی شو جاوید امرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي. د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دغه اندازې هنر هغه شانته دی. د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي. نو دغه څلور پیلری دي. بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دغه نه متاثر هم دغه د انتخاب نه متاثر هم دغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو. مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیر را ډالۍ کوي راته نو دغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي. I know.
عاشقان پوهیږي بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه یې فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، چپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مکړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمار یې نه دی لیدلی، ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد. څه به بولاله وایې، لیونی در یادوم، ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی و غمی. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دی هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څانډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثر لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د دا سیاسار لیکلی دی چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1313 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړې ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
پګندلو شوند هم دوی خفکیږي، پګندلو شوند هم دوی خفکیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را پزڑکا، پدیز مکا دم رک رکا رب مملکا، پیو سپیڑا سل مخورانی گی، پیو سپیڑا سل مخورانی گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہی گی. محبتا گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخ کتکے گم، حال میں واخلا پخودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما څوک پما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې تور کند کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزی پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوان د میم نه شروع کیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، تاته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګي مې وچېږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه سزا مخیل ماراز چن دی وینم، زما د زړه هغه زړه زخمونا تازه شی ویني شی چی و دی وینم، هغه چی خلقو به وینار گیگی خبر یار هغه سړی I'll be
سترگون تیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے یمان بیو ساد نظر پچ تیر وطم تھاغ زخم
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو